pasar yo.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت 12 بجې شوې. له پی یو استودیو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلی زه صفی الله ستانگزایم، تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وایي.
په هرات ولایت کې صرافانو کاری اعتصاب پیل کړ. په پکتیا کې یو قومي مشر او دوه نور ملکیان وژل سوي دي. چین په یو ښار کې 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس په خاطر معاینه کیږي. په هرات ولایت کې صرافانو د تښتونو د پیښو زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمی ازادي راډیو ته ویل دا اقدام یې د یوه صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ.
هم د دې قضیې او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی. نن کاري اعتصاب روان دی، مارکیټ بند دی، او به ګورو چې څه کیږي.
د هرات د صرافانو ټولنې مشر وی روان مریض کال په دې ولایت کې د صرافانو د اختطاف و پیښې ثبت سوي دي. د هرات ولایت چارواکو د اسماعیل محمدي د تښتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم معلومه نه ده چې دغه صراف چا یا کومې ډلې تښتولی دی. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلولو مخالفانو د یوه قومي مشر په ګډون 3 تنه وژلي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ سرپرست لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه هغه وخت وسوه چې وسلولو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل.
کورونو باندې مرزکه ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمي عملې سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه 3 نفر عام وګړي چې یو قومي مشر و د شهادت باندې رسیدلی دي.
د دې پیښې په اړه چلای مسؤلیت چا نه دی منلی. د انګېزې په اړه څه نه دی ویل سوي. د پکتیا سرپرست امنیه قومندان وایي وسلول طالبان هغه قومي مشران په نښه کوي چې د سولې او نظام د ملاتړ تر څنګ په سیمه کې پر خلکو نفوذ لري. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د وو طالب وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. 209 هم شاهین قل اردو د رسنیو څنګه په یو بیان کې وایي چې دغه وسلول پرون ماپښین وروسته له هغې په نښه سول چې د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په قلی کوسه کلي کې راټول سي وو او غوښتل یې چې پر افغان ځواکونو بریدونه وکړي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چین د ختیځ ښار چینګداو چارواکي په پام کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په دې ښار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 209 پیښو راپور ورکول سو. د معاینه کولو دا پراخ پروګرام په داسال کې عملي کېږي چې په چین کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې د اوبه له لومړیو د پام وړ کمې سوي دي. دغه وایرس اول د چین په ووهان ښار کې کشف سو او بیا نورې نړۍ ته خپور سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا ایالت په سانفورد ښار کې د کمپاین په غونډه کې برخه واخیسته. تب د سل کېده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته له دریو اونیو لږ موده پاتې ده. ترامپ په دې غونډه کې د کورونا وبا د مخنیوي او له دې ناروغۍ د درغېدو په برخه کې د اجراءاتو په خاطر خپل اداره وستایله. ترامپ د غونډې ګډونوالو ته چې یوازې یو څو تنو یې ماسکونه لرل او ټولنیز واټن یې رعایت کړی و د وینا پر مهال وویل چې ده د ناروغۍ تېره کړې ده او نور نو خوندي دی. د ترامپ ډاکټر سکاټ کونلی له دې غونډې مخکې په یو بیان کې ویلي و چې د امریکا د ولسمشر د کورونا ټیسټ په تیرو 2 ورځو کې پرله پسې منفي ختلی دی. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومي ناروغۍ له کبله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنۍ کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن ان جانسن په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو په مقصد ټولې کلینیکي څېړنې د دې ازموینې په یو ګډونوال کې د ناڅرګندې ناروغۍ د څرګندېدو له کبله په موقتي ډول ځنډولې دي. د کمپنۍ ویلي په دې ډول لویو څېړنو کې چې زرګونه کسان یې په کلینیکي ازموینه کې ګډون کوي دا ځنډ عادي خبره ده. او د هندستان د کرکټ غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالوی په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن مبشین د افغانستان د ماشام د افغانستان پر وخت شپږنیمې بجې پیل سي. په سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کې دوه افغان لوبغاړي محمد نبی او راشد خان هم ستا پرونی مسابقه د رویالز چالنجرز بنگلور لوبډلې له کلکتا کینګز رایډر څخه د دو اتیا منډو په توپیر وګټله.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د هلمند تازه جګړو له امله غنی کورنۍ بې ځای شوې دي. د افغانستان د پیښو په چارو کې د دولت
پیښو ته ما تلاش داریم که کمپ موقت سرش بس بکنیم در داخل شهر لشکرگاه منطقه مسئولش. تا اونجا کمک های اولیه برشون که مواد غذایی و غیر غذایی است از سوی ریاست مبارزه با حوادث دولت هلمند برشون فراهم شود.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند چې هلمندي بېدی شو ته د مرستو د رسولو ژمنه وکړه. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي چې طالبان باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي. هغه د جنرال میلر له پرونی دریزه کلک ملاتړ کړی چې د طالبانو دغه بریدونه د دوهې د تړون په خلاف دي. په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اوري چې په ورستیو کې په ورزګان کې د زردالو ګڼ باغونه جوړ شوي. باغوانان وایي چې د کوکنارو لپاره دا یو ښه بدیل ده.
دې باغ ستکومز ډیر خوشحالي د دې مصرف لږ دی ګټه ډیره ده لکه د نال ار صدرک.
د امریکا د دوا جوړولې یوې کمپنۍ چې د کووید 19 ناروغۍ په واکسین له یوې مودې راهیسې ډیر کار کړی خپلې ازموینې ځنډولې دي. ازادي راډیو ته غوښتل کس څنګه مو چې په سر کې واوریدل په هلمند کې د تازه جګړو له امله سلګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ځینې امن سیمې جوړې کړي او تازه بې ځای شوي پکې ځای پر ځای کړي. خو له هلمند د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې وضعیت ښه نه دی او ګڼې کورنۍ له هغو سیمو چې پکې جګړې روانې دي د ښار امنو سیمو ته د خپلو خپلوانو کره ورغلي چې حالات ورسره ښه نه دي. هغه وویل چې تر اوسه پورې د دولت لخوا هیڅ مرسته دغو تازه بې ځایه شوو کورنیو ته نه ده رسیدلې. له دې چې په هلمند کې ټلیفوني شبکې د اوس لپاره کار نه ورکوي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د هلمند وضعیت څارلی دی او راپور راکوي. په سر کې به د پیښو د تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې معلومات راکړي. مهرباني.
په هلمند کې ځایي مسؤلین د جګړو له امله د بې ځایه شوي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د هلمند ولایت د کډوالو چارو ریاست وایي تر اوسه پورې 15 زرو زیاتې کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې هیڅ ډول مرستې هم ورسره نه دي شوي. د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین وایي
د دغه هفته په جریان کې تر دا نه پورې چې موږ ثبت کړی 15 زرو ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی. لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان وو. احتمال د دې شته چې د ارقام په اوفیس دی.
خو د افغانستان پیخو ته رسیدن او چارو وزارت وی په هلمند کې د بیزای شوی لپاره د یو موقت کمپ جوړولو کار روان دی. دغه وزارت ویان محمد تمیم عظیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مخ لخ کارګا ته 2 میلیون افغانۍ دیګل شوی او د جګړې لامل بیزای شوی ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لړۍ هم ډیر شر پیل شي.
مو تلاش
درم کې کمپ موقت سره شپه وکړو چې په لخرګه خر کې دننه په یو خوندي ځای کې په یو موقت کمپ بحث وکړو چې هلته بي ځای شوی ته د هلمند ولایت پیښو ته د رسیدن ریاست لخوا خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل شي.
خغل زمی وی چې دوی د دوی هڅې د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سره هم غاګیدي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان د جګړې لخکیلو غړ او غړي چې نور جګړې ته د پای ټکی کېږي ځکه دا کم ناورین چې رامنځته شوی دا جنگي جرایمو کې شمیرل کېږي. دغه سازمان مشر لال ګل لال
موند جنگ په خپل خو باندې وکړو چې جګړې ته د پاتیکا ته دا کړی او دوی د دغه وضعیت ضروري وضعیت پر وړاندې باندې خل نه جوړیږي ځکه دا په جنگي جرمونو کې راځي.
د یادونه د چته هلمند په مرکز لخکرګه او یوشمیر ولسوالیو کې لتیرو څور زوړایسي طالبانو خپل عملو ته زور ورکړي چې لامل یې غنی کورنۍ له خپل سیمو بي ځای شوې دي. بلې ستانګ زسم
مننه کوم. اجمل تورمانو له کابل له موږ سره خبرې کولې. په خوته رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت تازه د ریزه راخستي و چې ویلې له هلمندي تازه بي ځای شو سره به جرم راستو شي او هلته به د هلمند مرکز لخرګه کې ځینې امن کمپونه جوړ شي څو تر هغه وروسته د پیښو د رسولو په چارو کې ځایي مسؤلین له بې ځایه شو سره خپلې مرستې پیل کړي. په هلمند کې له تیرو درې ورځو جګړه روانه ده. تازه حال دا دی چې د هلمند دریمه حوزه هم نیمایی د طالبانو لاس ته لوېدلې. پخوا څلورمه حوزه چې باباجي سیمه وه د طالبانو په لاس کې وه. د نادلي مرکز او د چانجیر حوزه د دولت په لاس کې ده او د راپورونو په اساس په شاوخوا سیمو کې طالبان دي. دغه بریدونو د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو غبرګون هم پارولی دی خو لخمرغه چې اوس په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي ټلیفوني تماس برقراره شو. د سپ ستډي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پویګم چې ټلیفونونه ښه کار نه ورکوي نو خپل راپور په لنډه توګه موږ ته ووایي چې غږ مو هم سم راشي. مهرباني. ډیره مننه کوم الیاس دایو د ازادي راډیو خبريال هلمند مرکز لخرګا له موږ سره خبري کولې. وی ویل چې د والی ویاند مرز واکورته ویل چې بیګات په دریم او لسمه حوزه کې د طالبانو په ضد افغان پوجانو په عملیاتو کې طالبانو ته مرګ جوړ لاوختي خو هغه تایید کړ چې افغان پوجان هم جوړل شوې دي. د ازادي راډیو خبريال یادونه وکړه چې د امریکایي ځواکونو د بریدونو په خاطر اوس د جګړې بهیر لکه څه سست شوی دی او د بریدونو لکه کم شوې دي. په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن تازه د امریکا د پوځانو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د هغه دریز ملاتړ کړی چې په طالبانو یې غږ کړی او باید ژر تر ژره په هلمند کې خپلو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. اجم اکرام الله اکرام دغه تازه خبرګونونه راخیستي دي او راسره خبرې کوي. مهرباني.
په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راس ویلسن نن په ټویټر باندې لیکلی دی چې د جنرال سکاټ میلر له هغه دریزه کلاک ملاتړ کوي چې په طالبانو یې غږ کړی چې باید په هلمند کې خپل بریدونه ودروي او دغه شان په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی را کم کړي. راس ویلسن ویلي دي چې دا تاوتریخوالی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس د منلو نه دی او دا به یوازې او یوازې نه منونکي ورانه او دغه شان د انسانانو په وجنه باندې دغه تاوتریخوالی تمام شي. تیر ورځ په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال اسکاټ میلر ویلي په هلمند کې د طالبانو روانه جګړه له هغې هوکړې سرغړونه ده چې د قطر پلازمینې دوحه کې د دې ډلې او امریکا ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې لاسلیک شوه. نوموړي ویلي چې دغه بریدونه د افغان سولې پر روان بهیر او په دوحه کې پر روانو بین الافغاني مذاکراتو باندې هم منفي اغیز کولی شي. جنرال میلر په طالبانو باندې غږ کړی چې سملاسي باید په هلمند کې جګړې پای ته ورسوي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې طالبانو لخکرګا خار ته نږدې د برېښنا د یو سبسټیشن وسایل لزان سره وړي دي. په دې ټویټ کې دا هم راغلی دی چې دغه سبسټیشن لخکرګا خار ته برېښنا ورکوله که هم طالبانو دا مسایل رد کړي دي. تیر ورځ د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم ویلي و چې د جګړې دوام خی چې طالبان سولې ته ژمنتیا نه لري. صدیق صدیقي په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان مت پر هلمند طالبانو بریدونه په جدیت محکوموي او د دې بریدونو معنی دا ده چې طالبان د افغانانو حق غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره یې لري. سانګزی صاحب پم دې حال کې بیا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویل دي چې په هلمند کې د طالبانو اهداف په نخښه کړی دي. په افغانستان کې د میشتو ځواکونو ویان سونیلیکټ ویل چې امریکایي ځواکونه وای که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې په تیرو دوه ورځو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په هلمند کې د طالبانو د بریدونو په مقابل کې افغان ځواکونو نه د دفاع لپاره هوایي بریدونه کړي دي او دا دفاع د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې پر وړاندې کې شوې ده او که طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي نو دوی به ملاتړ
کې. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن ویلي دي چې طالبان باید ژر تر ژره په هلمند کې خپل بریدونو ته د پای ټکی کېږدي ځکه چې د خبره دغه بریدونه او تاوتریخوالی د دوحې د تړون په خلاف دي او یوازې وژنې زیاتوي. د هلمند د تازه جګړو د بیځای شو او همدارنګ دا چې له مرکز څخه کیږي په دې اړه باندې به په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو له استازي اغلی نسیمه نیازی سره خبرې وکړو. وکیل نسیمه ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست. له کابل تاسو د هلمند د استازي په توګه باندې څه کړی دي چې هلته له بیځای شو سره مرستې او کومکونه ژر ورورسیږي ځکه چې راپورونه دا دي چې تر اوسه پورې سلګونه کورنۍ بیځای شوي دي او مرستې نه دي ورسېدلي.
سلامونه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ اول د مقاماتو سره د ټولو سره جګړو د
وکیلا صاحب وبخې ستاسو غږ جاړ راځي کوم لږ ځای ته تغییر ورکړي چې غږ مو سم شي. زه به بیا خپل پوښتنه تکرار کوم دا چې په هلمند کې کورنۍ بیځای شوې دي اوس اولویت هم دغه ویل کیږي چې باید هغه ته مرستې ورسیږي او لږی خوا جګړه هم روانه ده. لطفا تاسو بیا خپل دریز روښانه کړئ که اوس مو غږ سم شوی مهرباني.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورته رسولي دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې. تاسو ته معلومی چې استرار وزارت هم هغه څه ځایونه چې د دوی دلخواهي خپل په سلیقې مرستې رسوي او ضمناً مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې استراری ریاست هلته دی هغوی امکانات لري پر هغو مو غږ کړی دي چې تاسې دغسې وخت کې دغه مرستې هغو کسان مجبورو کسانو ته ورکوي چې بد وختانه هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي. په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه وړ کسانو ته ورکړي بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع موږ د چارواکو سره د امنیتی ارګانو سره د ټولو ادارو سره په تجارانو مرخ کړی زمر د هلمند تجارانو بازو له شخصي لاس په کار سوي دي. مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استقرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وای بدبختانه چې نه دي سوي او وکم شدید مشکلات موجود دي. د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی او په لشکرګاه ښار کې نه د امکاناتو بدوباش لري. امنم خوراکي نم سي هیڅ غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمينه سازي وکړي. تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی او د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو چې په هلمند کې کومکونه ستهغوی باید لاس په کار کړي. خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم. هلمند بې ځایه سو خلکو ته باید جو
مننه. زه به خپل دویم پوښتنه هم تکرار کړم. پوښتنه به وکړم ځکه چې ستاسو غږ بیا سم رانغی. پوښتنه به وکړم که وضعیت همدغسې دوام وکړي څه فکر کوئ؟ څه رامنځته کیږي په هلمند کې؟ څومره د یو بشري ناورین د رامنځته کیدو احتمال شته او باید ژر تر ژره څه وشي؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤلي ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي او هلمند ته مرست. تاسو معلومیږي چې لاره آرام پر لشکرګاه باندې بنده ده. د بل ناورین دی چې شارا ژر تر ژره امنیتي وضعیت دپاره یې توجه وکړي او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. د یوې خوا شارا بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي. نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار کړي. که دوی لاس په کار نه کړي هلته به بشري ناورین وي، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنیو څخه خپل ژوند د لاس د لوږو څخه د یخې هوا د بې سرپناهي څخه بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولجه دلمن اداره د استقرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي مرکزی دار دې دوه وی ار کی ترغو دي خوته اجل مرستي ورسي او په تجارانو مجاهد د دې چې دوستانو دغه وخت کې کومکونه وکړي لښ خپل په جیبوله سونه وای او خپل دغه به بزات خلکو سره مرستي وکړي. تجارانو هم نه دي ملامت په دې وخت کې خو پیسې هم قختی ده. اگر چې هغه یو څه ناڅه مرستي کومکونه کړی چې کړی دي دا غوڅه مننه چې نه دي کړی دا غوڅه هیله کوي چې راشوندې سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
ډیره مننه کوم. ژوند او سلامت اوسه اغلی نسیمه نیازی و د هلمند خلکو استاذ په ولسی جرګه کې دی په مرستندوی ټولونو غږ وکړ چې د هلمند له بیزای شو سره د مرستو لړۍ ژر تر ژره پیل کړي او همدارنګ په دولت هم غږ وکړ چې باید لاس تر زنی کیننی د دې خبر او کومکونه پیل کړي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحبی وایي.
د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سره سري ټولنه وایي کچیرې له بهره د یخچالي چرګانو او هګیو د وارداتو مخه ونه نیول شي دغه سکتور به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د دغې ټولنې مطبوعاتي مسؤول وحید رحمان یوسف زینن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو بې کیفیته موادو د واردېدو له امله کورنیو تولیداتو ته زیان رسیدلی. ښاغلی یوسف زی وایي هیواد ته د بې کیفیته چرګانو او هګیو واردات سبب شوي چې سوداګر په دې برخه کې پانګونې تا زړه خنه کړی. د خاغلی یوسف زی په خبره که څه هم دوی په کراتو یا د ستونزه اړوندو چارواکو سره شریکه کړي او هغوی هم د هوارولو ډاډ ورکړی خو تر اوسه دغه ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس سره سري ټولنې د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هیواد کې د چرګانو 10 ټولنې او 108 شرکتونه موجود دي چې یوازې 80 سلنه فعالیت کوي. مسؤلین وایي که چیرې له بهره د هګیو او چرګانو د وارداتو مخنیوي وشي ټول شرکتونه بیا ځلی به فعالیت پیل کړي چې له دې لارې به 80 سلنه اړتیاوي پوره شي. دمګړې نږدې $1 میلیارد د افغانستان د چرګانو د تولید او پروسس په برخه کې لګول شوی دی. د افغاني غالیو او قالینو د ټولنې چارواکي وایي د کورونا ویروس له پرختیا وروسته د قالینو صادرات 30% راکم شوي دي. د دغې ټولنې عمومي مسول عبدالقهار خوشخلق نن ازادي راډیو ته وویل چې تیرو کلونو کې دغې ټولنې 3000 متر مربع صادرات لرل، خو اوس دغه صادرات په میاشت کې 1500 څخه تر 300 متر مربع پورې راټیټ شوي. د ښاغلي خوشخوي په خبره د افغانستان کورني تولیدات تر ډیره له مزار شریف، اقینی، لغمان، کابل او جلال آباد څخه کیږي. د نوموړي په وینا د صادراتو کمښت لامل تر ډیره د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوي له امله لګول شوي بندیزونه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1030 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 322 افغانۍ.
ازادي رادیو تاغواګي است په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوسمه یو نړیواله موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ چې د کووېډ 19 ناروغي پر واکسین لیوې مدیرای سیډیر کار کړي خپل آزموینې ځندولي. د نړۍ د غیستري کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځند خبر ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، او نن په برسل کې د 28 غړو هیوادو دا ټولنه د کرونا د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. احمد شیبر دغه موضوع څارلی او جزئیات سره شریکوي.
د درمل جوړولو نامتو کمپنی جانسن اینڈ جانسن د کورونا وایروس پر ضد واکسین کلینیکي آزموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د ناروغۍ له امله په موقتي ډول ځنډولې ده. د دې امریکایي کمپنی کاندید واکسین د نړۍ په کچه د کووېډ 19 پر ضد د واکسین د جوړولو په هڅو کې مهم ځای لري. جانسن اینڈ جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووېډ 19 ناروغۍ د واکسین چارې درولې دي، او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده، ځکه چې د دوی یو څېړونکی په ناڅرګند ناروغي اخته شوی دی. د کمپنۍ په یو بیان کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړ، زیاته کړه چې دا ډول ځنډ په داسې حالت کې چې بزرګونو کسان پکې برخه اخلي عادي دی. د کمپنۍ د خپل څېړونکي د ناروغي په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. جانسن اینڈ جانسن کمپنۍ تیره میاشت ویلي وو چې له لومړنیو کلینیکي آزموینو ښکاري چې د دوی واکسین د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې اغېزمن دی. بیا دې کمپنۍ پر 6000 کسانو آزموینې پیل کړې چې تمه ده نتیجه یې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې راووزي. د کورونا واکسین اړتیا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې په هغو سیمو کې چې د بندیزونو او ټولبند له امله د دې ناروغۍ مخه یو څه په تیرو میاشتو کې نیول شوې وه، بېرته دې ناروغۍ ورمخه کړې ده. چین چې د کورونا ویروس خپرېدو مرکز دی، د کووېډ 19 ناروغۍ پکې په بېساري ډول کمې شوې وې، خو د دوشنبه په ورځ د چین په ختیځ کې د قینګداو په ښار کې د 1200 نویو پیښو راپور ورکړل شو، او اوس چینایي چارواکو امر کړی دی چې د دې ښار د ټولو 9 میلیونه استوګنو د کورونا ویروس معاینه دې وشي. په اروپایي هیوادو کې هم د کووېډ 19 ناروغۍ پیښې په وروستیو څو اونیو کې زیاتې شوې دي، او اوس دا پیښې په 24 ساعتونو کې تر 1 لک مثبتو پیښو اوښتې دي. تمه ده چې نن اروپایي ټولنه موافقه وکړي چې داسې سیستم رامنځته کړي څو هیوادونه د موټرو پر مخ لارې داسې بندې نه کړي لکه د مارچ په میاشت کې چې د کورونا د خپرېدو په لومړي وخت کې بندې کړې وې. دا هیوادونه غواړي چې ترافیک سیستم د شین څراغ، نارنجي څراغ او سره څراغ په حساب وویشي چې د سره څراغ موټر د هغو ځایونو وي چې هلته کورونا ویروس لږ ډېر خپور شوی، او نارنجي هغه ځای چې هلته کورونا ویروس لږ کم وي، او زرغون څراغ د هغو سیمو د موټرو وي چې هلته د کورونا ویروس پیښې نه وي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د یو شمیر اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د واجی ویان وایي چې 1500 کور بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړ لونډیانه یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کور 15 کور لکه شوي چې فقط اوبه هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه. د خپل په یوه جوړه کتنۍ کالو کې راوتلې دي. نو زه دا هیله کوم طالبان ورونه سره او د حکومت سره چې دا د لونډیانیا کړي پریږدي. دا جواري ماش ټول شانه و چې سوله وزیر ده دا پیغام ته خپور کړي او ژر ته ژر خپور کړي چې دا لوړ چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
نو دلمن ولایت څخه سال سره د ټلیفون په اړیکه کې نو ورو د قربان څنګه نن محمد نبی غټ موټر چلل تلوم. نو د فرا سره روان ورو د فرا لار مون باندې د سر کې طالبان باندې کړي پر بل سر دولت خل دي باندې کړي د ورو د قربان سمرو په ول وزر مزاري موټر کې شوور مست دالار علاقه مو دابار مسلمان پر کوم بوجو نو دې راتو لاس دې بل وخت قرار ځا ته اجازه واخیږي ته ورو لو غیر ټول چې څلرسي منشتران راوي. نو بیا هم پنځه ویشتانیه منشتران ولرله غي و چې سره بیا په سی واخ سره دې لاس ما دا نور په چارواکو سره غوښتل چې ورو ورځ موږ غا مخوري پر هر پوسټ باندې په دلارام کې په غریش ولسوالۍ کې په هلمند کې تر کندهار پورې چې هر پوسټ د پراس چې راوځي د بازار په خلو کې پوسټ د دولت ولسوالۍ ګرځ او ورجنګي د ولایت ورجنګي د پراس چې راوځي زرزر افغاني غواړي مستخره خدای تمنه سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت دولس نیمې بجې شوې. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
په هرات ولایت کې پلسګونو صرافانو د تشتونو د پیښو د زیاتېدو په اعتراض کې کاري اعتصاب پیل کړ. د صرافانو ټولنې مشر بهاءالدین رحیمی ازادي رادیو ته وویل دا اقدام یې د یو صراف اسماعیل محمدي د اختطاف په عکس العمل کې وکړ. په پکتیا ولایت کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلې دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ سرپرست ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه تېر شپه هغه وخت وسوه چې وسلوالو د میرزکي ولسوالۍ په یوه کلي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه وکړل. د پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل سوي. شاهین قل اردو په فاریاب کې په یوه هوایي حمله کې د اوو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چین د ختیز اشار چنګداو چارواکي پم کې لري چې د دې اونۍ تر پایه ټول 9 میلیونه وګړي د کورونا وایرس لپاره معاینه کړي. دا کار وروسته تر دې کېږي چې په تیرو نږدې دوه میاشتو کې په دغه شار کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو د 200 نویو پیښو راپور ورکول سو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کووید 19 ناروغۍ له اخته کېدو وروسته پرون د اول ور لپاره خپل انتخاباتي کمپاین ته راستون سو او د فلوریدا په سانفورد شار کې د کمپاین په غونډه کې ګډون وکړ. د درمل جوړولو نامتو کمپنۍ جانسن ان جانسن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین کلینیکي ازموینه د دې څېړنې د یو ګډونوال د نامعلومې ناروغۍ له کبله په موقتی ډول ځنډولې ده. او د هندستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سن رایزر حیدرآباد او چینای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبی د کرکټ په نړیوال میدان کې به دغه مسابقه نن ماښام د افغانستان پر وخت شپږ نیمه بجې پیل سي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو روزګان ته په روزګان کې په دې وروستیو کې بڼوالانو د زردالو یا شکرپاری د نیالګیو کینولو ته مخه کړې. بڼوال وایي شکرپاری یا زردالو باغونه د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای شي. دې ولایت کې د کرنې او مالداری چارواکي وایي د زردالو د رواجولو لپاره د 15 کلنې طرحې عملي کول پیل کړي. شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دلته په روزګان کې کروندګر وایي ترینزور او کنزول وروسته په لومړي ځل د شکرپارې د باغونو جوړولو ښه پایله ورکړې او د کوکنار یو ښه بدیل کېدای شي. محمد شفیق د ترینکوټ شار اړوند سرچی خلوص سیمه کې په خپل تازه جوړ کړي باغ کې کار کوي. نموړي چې دلته ډیر جری بزمکه لري وایي په خوای کوکنار کرل خو اوس پر ټوله ځمکه یې د شکرپارې باغ جوړ کړي او پایله یې تر کوکنارو ښه ده. محمد شفیق راته وویل چې له دې باغ یې سږ کال دېرش خرواره شکرپاره او یا هم کشته اخیستې ده.
دې باغ څخه موږ ډېر خوشحاله یو. د دې مصرف لږ دی، ګټه ډېره ده. لکه د نال ار صدرک مصرف یې لږ دی، ګټه ډېره ده. موږ غواړو چې د خپلې کورنۍ لپاره ښه ګټه وکړو او دې نه چې لسی کوته راوړو شلې مصرفو.
محمد شفیق وای په ټولو روزګان کې لومړنی بزګر دی و چې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کار پر ځای د شکرپاری باغداری پیل کړ. د نموري په وینا یو شمیر نورو کروندګرو هم د د کار د شی پایلې ته پکتو د کوکنارو پر ځای د شکرپاری یا کشته باغونه جوړ کړل. په اورزګان ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس وایي چې دې ولایت کې د شکرپاری باغونو د کوکنارو د یو بدیل په توګه ښه حاصل ورکړي. د دې ادارې د رئیس احمد شاه خیری په وینا چې د شکرپاری د باغونو د ترویج لپاره د مرکزی دولت لخوا د یوې تایید سوي 15 کلنې طرحې په پلي کولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس دغه راز زیاته کړه چې دوی پلان لري په راتلونکو 4 کلونو کې د شکرپاری 340 نور باغونه هم جوړ کړي.
د دغه بڼوالو لپاره ټریننګونه هم ورکوي ترڅو دوی وکولای شي چې هغه خپل باغونه په ښه شکل وروزي. زراعتي وسایل شامل وو او 200 سلپرخونه یا د سلپر هاوس چې ورته وایي دغه به جوړیږي په مختلفو بڼوالو ته. طرحه کې یوه د پروسس او بسته بندۍ فابریکه شامله ده چې هغه به په د راتلونکي کالونو کې انشاءالله جوړیږي.
درې دیرش کلن رحیم الله یو له هغه کروندګرو څخه دی چې د دولت د همدې طرحې په مرسته تازه په خپله 15 جریبه ځمکه کې د شکرپاری باغ جوړ کړی.
دا زراعت نه لاندې ټول ما څه څه دی ترې کار ته وشول چې دا شپږ په څلور کې پکې دی او دا پنځه مورځ به وبیا بل څه مورځ وړاندې خو نو وبنه ودل ته مخ خدا درشم ځکه وځ دا برمې دی په سر کې برمه ده او بیږي په خوانو بیادل
مارکیټ دی. دلته د یو کنداری مان شکرپاری یا کشتی به یو ثواب قانی ده. د وچ میوه دکاندار غولی راتویل د ورزګان شکرپاره ښه کیفیت رنگ او خوند لري او په نورو شارونو کې هم خوشوونکي زیات دي. خو ورزګان ته د غزیدلو لارو تړل کېدو د دې ولایت کروندګر هم زیانمن کړی دي. د محمد شفیق په څیر هغه کروندګر چې ورزګان کې د کشتی باغداری کوي وایي د لارو تړل کېدو یې د حاصلاتو بې راټیټ کړي او که ورزګان ته تللې لارې پرانیستل سي نو د دې ولایت حاصلات به په ملي او نړیواله کچه د وچو میوو بازار ومومي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ورزګان.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته کړې
نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسو 25 دقیقې اونیز بحث اورئ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته پر امریکایي عسکرو د طالبانو بریدونه صفر ته راکښته شوي او د فبروري له 9 نیټې وروسته هیڅ امریکایي عسکر یا مامور په افغانستان کې نه دی وژل شوی. خو له همدې نیټې را په دې خوا پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي او د مرژوبلې شمیره هم پورته تللې. یوازې دومره نه بلکې د ملکي وګړو د مرژوبلې په اړه هم د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 13-2 اونیو کې نږدې 100 تنه ملکي وګړي ویل شي او 200 زیات ټپیان دي. په دوها کې هم د افغان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه ولاړې دي او تر خوای پر هغه بدیلو لارې هوکړه نه ده شوی کوم چې د افغان دولت مرکچی پلاوی طالبانو ته سپارلې دي. اصلي پښتنه پر افغانانو د جګړې شدت په کومه معنی د بشري حقوقو د بنسټونو پر اساس د سولې د خبرو پر مهال جګړه مجاز ده. نن پر همدې موضوعاتو خپل ملمنو سره بحث او خبرې کوو. اسره ملمنه نظامی کارپو عبدالباری عارف صاحب او د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړی عزیز احمد تسلسل ده. زه امید زهیر مالی زبا پښتنه مو سره وکم لته عارف صاحب چې پر افغانانو د سولې د روانو مذاکراتو سره سره د جګړې شدت او یا په دې ډول د جګړې تحمیل په کومه معنی؟
زه فکر کوم چې جګړه تحمیلی ده، ځکه تحمیلی ګڼل کېږي چې منطقي اساس نه لري. په دې معنی چې په دوحا کې تړون لاسلیک شو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ، په هغه کې ډېر مسایل واضح دي. کوم مناقشه چې اوس د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحا کې رامنځته شوې ده، داسې منطقي اساس نه لري، داسې بریښي لکه یو حالت د فشار چې وي، کوم قدرت چې فشار غواړي چې د مذاکراتو په جریان کې وارد کړي. منطقي اساس ځکه نه لري چې اوس هغوی وایي چې باید بنسټ یا اساس د امریکا او د طالبانو د دوه توافقات وي. دلته بالکل وضاحت شته، ولې پر وضاحتو باندې سترګې پټې سي؟ دغه 15,000 کسه چې خوشي سوله دغه بندیان په کوم اساس خوشي سوله؟ یعنی دغه اوس اشرف غني و دغه ته تلیفون وکړي و ملای بتولاته چې دا دي دا 15,000 زه در خوشي کوم، خو د یو تړون پر اساس خوشي سوله. دغه چې په دوحه کې دوی راټول شوي چې دغه هیئت مذاکراتي چې په ډیرو ناندریو د افغانستان له خوا څخه وټاکل شو، ورولېږل شو، دغه پر کوم بنسټ باندې؟
هر څه دغلته یو پښتنه له خلکو سره شاید دارا ولاړ شي که توافق د سولې د امریکا او طالب ترمنځ وشو، هغوی فایده هم وکتله. دغه د هیڅ ماموري له 9 فبراير را په دې خوانه وژل شوی نه، هم عسكر دلته ټپي یا زخمی شوی دی. هم اندېښنه پر دې باندې دا کچیرته دغه جګړه په همدې ډول باندې روانه ووسی، د سولې د روانو مذاکراتو څخه د افغانستان د یو جګړه سپلې سیمې اوسیدونکي څه واخلي چې دا سوله چې دا خبرې چې کیږي د دل لپاره څه شي دی؟
دا زه فکر کوم چې اول خو باید دا درته وایي چې سوله یا اوربان یا اور کم په لومړ کې داسې اشد ضرورت دی او د افغانستان د ولس غوښتنه ده چې تر هغه لومړیتوب بل څه نه لري، دې کې شک نشته. خو دلته ځینې ملاحظات موجود دي، زه دې داسې لنډ مثال درته راغم. دغه نګور نه کارباغ دا دي اوس جګړه دوام لري، ګور دوله ساعته سره کښېنستله، توافق د اوربند سره وکړي، اما چې د هغه ځای سره ولاړ سره څو ساعته کښېنو بیا توافق نقصي، بیا یو بل سره ولي. دا ولې؟ دا ځکه چې اساس توافق پوخ نه و، اساس د اوربند پوخ نه و، حل د منازعې پکښې کې نه و. نو ځکه اړین ده چې هلته ژر تر ژره هغه موضوعات چې حل دي حل شي. یو او بل، تاسو ماهیت ته د موضوع یا عمق ته د موضوع نظر واچوي، خبره په چې دا توافق اساس وي یا نه وي دا پر څه ده؟ هیڅ نور د خلکو په تشویش کې اچول ضرورت نشته، ټول خبره د حکومت پر تشکیل ده.
ارې صاحب، په داسې حال کې چې د سولې د مذاکراتو د پیل سره سم هیلې را پیداوي چې شاید یوې هوکړې ته سره افغانان ورسیږي، خو د جګړې دغه شدت د دواړو لخوا نه، که یو اړخو طالبان هم د افغانستان حکومت ملامتي چې دوی غواړي نظامی پوستي جوړي کړي یا هوایي بریدونه کوي، او حکومت هم طالبان ملامتي چې دوی تاوتریخوالی زیات کړی، جګړه زیاتوي. هدف له دغه جګړې د شدت د زیاتوالي نه څه شی دی؟ په میز کې لاس بره یا د غوښه نه برخه په لاس راوړل چې هلته قربانیان بیا ملکیان دي؟
یقین دی جنگ خو د پخوا څخه دوام درلودي او فشار بل څه نه لري، هغه دا چې خپلې خواستې یا خپلې غوښتنې په مقابل طرف باندې منل دي، ځکه دا بنبست یې بولو یا توقف ته مذاکرات یې بولو، دغه نوکې اوږد شو او دا که نور هم اوږد شي تر دې به نورې ناخوالې هم رامنځته کړي. خو په مجموع کې هم داسې فکر کېږي، یو اټکل دا دی چې امریکا سبق سوی ده چې دغه جګړه تشدید شي، ځکه دغه د هغوی فشار دی چې واردوي یې د افغانستان د حکومت پر طریق باندې، چې که وکولی شي هغه توافق اساس نه شي، ځکه چې هلته اسلامي حکومت ته اشاره شوې ده. د امریکا هیله به دا وي احتمالا چې دغه موضوع دلته د یو فشار په نتیجه کې حل کړل شي، ځکه یې اوس دغه موضوع رامخته کړې ده. که څه هم ډېره مهمه یې زه نه ګڼم، دومره چې مهم نه ده، باید دا موضوع اخر ته واچول شي، دوی مذاکرات ژر پیل کړي، اجنډا ته ولاړ شي تر څو د اوربند غمه وخوړل شي. او هیله د طالبانو څخه دا ده چې که اوربند نه وي اقلا اور کم اوسي په دا جریان کې د خبرو تر څو زمینه برابر شي، او د ولس هیلمندی د خاور سره خاور
دی. ډیره مننه عارف صاحب، ان شاء الله بیا هم تاسو سره ګرځم. تسلسل هم را سره د ټلیفون په کر خواند وصل شوی دی. تسلسل خرغلاس او په تاسو حال کې چې د ملکیانو او د افغان امنیتی ځواکونو پر وړاندې جګړې شدت دوام پیدا کړي، تاسو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشري کوي، د خلکو اندېښنې د ملکی مرګ ژوبلی او د جګړې له شدت څخه څه دي؟
جګړه وګوره ډېرته بیا متاسفانه د 2014 کلونو په شاوخوا باندې ټول جګړه بیا ښارونو سره نږدې شو. کله هم چې جګړه ښارونو سره نږدې هلته نه یوازې هغه دواړې د جګړې پاړې سره وسول طالبان او افغان حکومت دی هغوی په تاوان کېي خلکو ته یا ملکي کسان ته سخته برابره شي. هغه کسان چې تاوان کې لکه ما چې وویل د هغوی تاوانونه دا دي چې وسلول طالبان خلکو اعتماد ور باندې کوي، خلک دې په کارونو باندې بریدونه کوي، خلک کډ کوي. لکه را اوس د هلمند وضعیت وګورې، د شپې خلکو کورونه په پلاستیک ګاډیو کې او په هغه وسایل چې درلودل هغې کې را وتل جګړې ترته بیا د خلکو اعتبار له بل اړخه ته حکومت سره جګړې ته دوام ورکوي. دا دا معنا چې دوی خپل عسکر، خپل څارنوالان، خپل قاضیان، خپل مشاورین نشته تللی چې دلته هم بېرته د خبره ملکي خلکو ته راګرځي، ولس ته راګرځي، چې ولس اعتبار په حکومت باندې ختموي. نو دا به بیا د دې سبب کېږي دغه وضعیت داسې ښکاري چې بیا به یو درېیم اړخ ته ورسول کېږي. کله هم چې زموږ تاریخ ثابته کړې چې موږ درېیم اړخ ته ځو یا درېیمه کټګوري خلک ته پورته کېږي د حکومت سارې په لاس کې اخلي، هغه بیا نور بد وخت لري. هلته بیا د کورنۍ جګړې مسلې، کله چې کورنۍ جګړه پیل شي بیا د سیمې استخبارات او خپله په داخل کې استخباراتي کړي هغوی هم غواړي چې وضعیت وخیم کړي د خپلو ګټو په خاطر باندې. نو دغه وضعیت بېرته بیا د ملکي خلکو لپاره ډېره ګرانه تمامېږي. نو کله هم چې د سولې خبرې روانې د جګړې شدت په دغه شي اندازه کړي،
اوس
د جګړې خبرې که د سولې خبرې د پیل څخه وایي بیا جګړې دومره شدت اخیستل بیا صحیح ده، صحیح به دا خبره کړي چې امتیازات
اوس تسل صاحب خلق د روانو مذاکرات اوس خیا هم وړاندې خود پیل پاړه مام ویل چې لګه هیله وا اوس چې دغه جګړه شدت تخلی خلق لسه شویریږي چې اوربند خو مبادله چې اوربند خو بنې کیږي غنی د یو امتیاز تر لاسه کولو د پار لا ډیر وینې توي شي او لا هم د قدرت خپلولو د پار ملکیان قرباني ورکړي.
ګوره د امتیاز خبره اوس خل ده چې امریکانو د طالبان ترمیان ټولې تړون لاسلیک شو، هلته امتیازات تو شل شول، هلته یو التر هغه لوی فیصلې چې کېدلې هغه د امریکانو د طالبان ترمیان چې هغه وشو. په داخلي کچه باندې د جګړې شدت، جګړې ته شدت ورکول او د امتیاز خپلول دا فکر کوم دا ما ته خپله ډېره منطقي خبره نه ښکاري. زه فکر کوم چې دلته به یوازې مطلقا د یوه اړخ برطرفه کول وي، هغه به یا د وسلول طالبان یا د حکومت هر لوری چې جګړې ته شدت ورکړي، د دې دا معنا چې دا فعلي سیستم، فعلي نظام یا فعلي د حکومت سره کسان چې افراد دي د هغې لرې کول دي. یعنې که جګړه دغسې شدت ومومي، زه مطمئن یم چې خلک به راپاڅېږي، یا به د حکومت په وړاندې بغاوت وکړي، یا به هم د وسلول طالبان په وړاندې. یا به ورته وایي چې طالبانو رهبري دي تغییر شي، او یا به ورته وایي چې د حکومت رهبري دي تغییر شي، چې بله لار نشته. امتیازات خو دوی خپل کړل، امتیازات خو دوی هغه دې خبرې سره کوي، بل د میز په سر باندې. یعنې دومره لې مسلې نه دي پاتې. د وخت مسله ده، طالبان وایي چې حکومت کې داخل شي، حکومت ورته وایي چې راشه د سولې سولې کې هغه شی دی چې هغه د ولس لپاره د قبول وړ وي، او ته راتللی شي د ډیموکراتیک نظام له لارې راتللی شي نظام ته فایده راول. نو دلته زه فکر کوم د لوی امتیاز خبره به نه وي.
صحیح ډیره مننه تاسو صاحب، ان شاء الله بیا تر بیا هم درته راګرځم. عارف صاحب، یوه برخه تل د جګړې د پایل، البته د سولې د خبرو د پایل نه وړاندې د ښه نیت په خاطر باندې چې کیږي هر چیرې چې کتل شوی دی هغه اوربند دی. دلته ولې اوربند ته غاړه نه کیښودل کیږي؟ آیا له پوځي او نظامي اړخه دا خپله برلاسي ګڼل کیږي، یا د ماتې او یا هم زیان فکر پکې دی؟ ځکه که څنګه
یقیني خبره ده چې اوربند نه تول سوچ هاتلې. لومړی خدا چې
نړیوال اصول دی د ټول دنیا کې چې جنگونه پیښ شوي دي اوربند دوامدار او قائم د موضوعاتو د حل په پایله کې رامنځته کیږي. دا او موقتی اوربندونه سته د دې لپاره چې مذاکراتو ته فضا شمسایدي کېدای شي چې موقتی اوربندونه یا اور کم وشي. خو دا چې په دې کې هم شک نشته چې افغانستان زما په اند البته د لومړي ورځې څخه په دوحه کې په ډېر کمزوري موقف باندې تبارز کړی دي. د اولي ورځې څخه چې دوحې ته تللې دي د اوربند نارېوې اوربند سره کې کله اروپا ته نارېوې کله امریکا ته دا په خپله د طالبانو ته مورال ورکړي. یو او بل طالبان بیا داسې فکر کوي سربېره په دې چې د یو فشار په حیث د دې جګړې څخه ګټه اخلي داسې فکر کوي چې دغه د حکومت ډېرې نارې اوربان په حقل دوی مولفتی و مغلوبیدو تا نیشتی کریدی. نو ځکه نور هم دوی واحد سیجی که پا آقا خپل نظامی تا حرکاتو که شداد را مازده که.
او کچیر طبیعت دا اوربان نکول دا جگری هم داس دوام و سی او دل طبیعت دا سول دا مذاکرات هم حقا پتا پا وطلی حالت که و سی فکر نکوی بلو ره هم شاید دا فکر رو که چه اصلا دا مذاکرات دا بریال ورته نه درومیا او که د قوت او جګړې لاري او سیدوی هم جګړې ته شدت ورکې بل اخر هغه جوړ شوی فرصت لمنځه لاړ شي.
ډېر عجب ټکی ته دي اشاره وکړه. ما په خوا هم د ټولو سره د شمچات سره په مرکو کې ویلي دغه مذاکراتو ته شروع وړاندې چې که افغانان یوازې سره پریښول شي چې تاسو توافق ته ورسیږي دا ممکنه نه ده. داسې نه چې په کال ممکنه نه ده بیخي ممکنه نه ده. او د دې خبرې ثبوت د بن مذاکرات دي. د بن مذاکرات هم دغسې د ستونزو سره په شدت باندې مواجه کېدل. اما دا چې ملل متحد او په خاصه توګه امریکا مستقیم په هغه کې دخالت درلودي بالاخره که د فشار په نتیجه کې وه که هر څه وه یو څه رامنځته شول. اوس هم زه په دې عقیده یم که موږ دې ته منتظر یو چې دغه هیئت چې تللی دی د افغانستان څخه او هغه هیئت ته طالبانو چې هلته ناست دي دوی به بالاخره توافق ته ورسیږي. زما په اند دا خبره ناشونې ښکاري. ما امیدواري هم کله چې ډاکتر صاحب اشرف غني ولاړی دوحې ته او هلته بیا خلیلزاد هم راغی و ځینې امریکایي استازي هم بیا زما هیله مندي په هغه وخت کې لا دا وه چې اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي یا دوی ته معلومیږي باید پر مذاکراتو فشار وارد شي او د فشار په نتیجه کې خچسیر د مذاکراتو و اصلي لوري ته واړول شي. اوس هم په دغه عقیده یم چې تر څو چې فشار او نورې زه داسې اول ما ته دا سوال پیدا دي چې د امریکا ویلي ځان داسې نمایشي بې طرفه ښکاره کړي چې دا بین الافغاني مذاکرات چې زه مداخله نه کوم. خو د افغانستان په قضیه کې د شروع څخه دا 19 کاله تر اوسه پورې مستقیم او لومړی رول د امریکا دی کله که سوله ده کار څه نو په دغه ځای کې هم داسې یو تظاهر دی چې دا بین الافغاني مذاکرات په حقیقت کې که عمق ته د قضیې متوجه شي دا مذاکرات باید درې اړخیزه وای. یعنی امریکا مستقیم باید په دغه مذاکراتو کې ناست وای ځکه دلته د افغانستان جګړه د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي. د افغانستان اقتصاد د امریکا د خوا څخه تمویل کیږي. جګړه د لومړي ورځې څخه امریکا شروع کړې ده په افغانستان کې په لحاظ اخلاق قدم ختم د جګړې دوی مسؤولیت کړل کېږي او دوی دا کار کولی شي. اما زه په دې اند یم چې ظاهرا د افغانستان د حکومت او د طالب موضوع چې نه توافق ته نه سه رسېږي مهراته ولې په حقیقت کې د امریکا فشارونه پر طالب په دې منظور دي چې که اصلاحات نور په خپل امضا سو تړون کراولي هغه چالتي اشاره ورته کړې ده نویاته د حکومت
ډیره مننه نارس صاحب ان شاء الله بیا طبیعت استراګرزم تسل صاحب اوس د بشري حقوقو هغه د بنسټونو پر اساس باندې او کله کله هم هغه معیارونو ته سړی د سولې پام کی یو نظر اوربن مسله تر مطرح کیږي د خنیت باور جوړولو په خاطر باندې او د نورو اساسونو په لمخې هم خو آیا د سولې د مذاکرات پر مهال باندې جګړې شدت او بیا په دس یو کچ باندې دا مجاز دی
د فکر کوم چې اگر خونه چې دواړه په سولې مذاکرات سره ناست دي خصوصا وسلوال طالبان هغه په ځکه قربان څنګه نه دي چې اوس په فعلاً حکومت روان دی یا کمزور دی او پاکستان ولسمشر فراس دی نو ما ته دا فکر ولر شوی چې ګنې دته به وسلوال طالبان د قربان د اعلان خبره نه کوي چې وای دا اعلان وکړو بیا خو هر څه به روان وي دا خبرې به غځوي حکومت به کله یوه مسله جدي نیسي او کله به یوه مسله ډېره اسانه نیسي نو په همدې خاطر باندې به تر هغه وخته پورې دا سولې مذاکرات روان وي تر څو چې د دې حکومت څلور سلنه دوره پوره شي چې یو دلیل کېدای شي دا هم واوسي چې د قربان اعلان او بله مسله دا هم ده چې اوس افغان ځواکونه یا افغان امنیتي کسان ما په نظر هغه امکانات هغه وسایل چې دوی د امریکانو په شتون کې درلودل حتی اوس نه لري چې هغوی باندې جګړه وکړي یعنې جګړه تر ډېره حده پورې اوس هغه داسې شکل یې خپل کړی دی چې دواړه قوتونه مساوي برخورد کوي ځکه زموږ د تیارو امکانات د استخباراتي نظارت امکانات دا اوس کم شوي اوس تاسو په ولایتونو کې وګورئ په ولایتونو کې بل مهم فاکت دا دی چې د ولس هغه اعتبار کم شوی دی او ولس په ډېر اسانۍ باندې هر هغه ډلې ته چې هغه د حکومت حساب باندې درېږي هغه ورته اجازه ورکوي چې راشي دوی په دې په څه کې دا ځان خوندي کړي ځکه چې حکومت هغه پالیسۍ چې
خو اوس خو اوربان د ټول خلکو غوښتنه ده که هر سیمې ته ځي هر اړخ ته ځي دوی وایي چې اوربان دي وشي بیا نو مقابل لوری ولې اوربان نه مني او کازا که دلته یو مسله د نارضایتۍ وي چې تاسې ورته اشاره وکړه خو اصل غوښتنه خو بیا هم اوربان ده ولې هغه بیا نه منل کیږي؟
یعنې اوربان اولو کې موږ هم دا نظر و چې اوربان دي وشي بیا د سولې خبرې پیل شولې وخت وخت دوام وکړ نو ما په نظر بیرته هغه اجنډا چې کوم پرته و هغې ته کېدای شي تاخیر ورکړل شوی وي ځکه په اوربان کې یو اړخ چې سړی یاد کړي د جګړې اړخ هغه ګټه نه کوي درسته ده چې د لوی ولس به ګټي د افغانانو به ګټي او دوی به هم د افغانانو د ګټې لپاره باید دا کار کړی وای خو په لویه کې کوم هغه هدف چې دوی لري د هغې لاسته راوړلو لپاره به ما په نظر د عثمان کول دوی ته مناسب نه ښکاري په دې خاطر باندې جګړې ته شدت ورکړی دی هغه د سولې د خبرو دغه پړاو چې دی د هسې زر سر ته ورسېږي یو بل اړخ پکې راپورته شي چې هغه بهچېرته بیا امریکا مداخله یا به هم د پاکستان او یا هم د روسیې مداخله چې هغوی به را وړاندې شي چې په دې سره موږ بېرته ډېر زیات تاوان کوو ځکه هلته وخت دی د امریکا د انتخاباتو را رسېږي زموږه انتخابات چې راورسېدل چې هغه خلاص شول بیا زموږ د دې وطن
خاطر باندې فرصت ګټه واخیستل شي اصلي مسؤلیتونه د ملت پر وړاندې هم د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو څخه کېدای شي
بله مسولیتونو خو ورکړم او دوارو ته په ډیر شدت باندې متوجه دي. خو متاسفانه په تیرو 30 کالو کې د جګړو په جریان کې د افغانانو او عام ولس و خیر او شر ته چا ډیر پاملرنه نه ده کړې، فقط قوت او زور معیار د قضاوت زیاتلی دي. خو په داسې په لنډه کې به په اخره کې یو بل درته ووایم، هغه دا چې دا د هلمند جګړه او شدت یې د دوهې د مذاکراتو د التوا عکس العمل دی زما په اند.
ډیر من عارف او تسل صاحب که همدا پښتنه لتا سم زو پښتنه د دې په خاطر چې باور جوړ شي او مسولیتونه دواړه لوري درک کړي دغه فرصت څخه د ګټ لپاره سو شي.
دې سره د دې وړاندې کوم حکومت څرنګه ډول تاسو کې د ځای خاطر وګوري او په تاسو فرصت سره بیرې مخمنه لوبي مکه ځای مکه په راتلون کې میاش کې دې یوې نه هي فیصلې سره ونرسته چې سره ګرانه هم نو دا دې په دا وخت کې د اعتبار جوړولو په خاطر باندې دی کولای شي چې دا اوس چې کومه مسله د میس سر باندې دوړ لور ترمن سره په پاري باندې توافق سره وکړي که دې سي یعنی ما ته خو دا هم مهمه ده یعنی که ما یو د ولایت د کوم ولایتونو برخي د هغه په سعودي وسلوال طالبان ته هم دوام ووږي کابل
ډیر زیات مننه ښاغلی عزیز احمد تسل صاحب او همدا ډول عبدالباری عارف صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه. درنو اوریدونکو له تاسې هم مننه. علامه